السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دی. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د ترکیې د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده. ترکی رسنیو راپور ورکړی چې په نږدې 15% شمیرل شوو رایو کې د لومړنیو پایلو په اساس اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل اصلي سیال کمال خلیجداروغلو مخکې دی. دا ټاکنې ځکه مهمې دي چې رجب طیب اردوغان په تیرو څو دورو ولسمشریزو ټاکنو کې د کمال خلیجداروغلو په څیر له یو جدي سیال سره نه و مخ. خلیجداروغلو کیڼ اړخی سیاستوال او د لویدیځ پلوی دی. هغه د ډیموکراسي او ځوانانو ډیر شعارونه ورکړي او هم یې ژمنه کړې چې په بریالي کېدو سره به د ولسمشرۍ هغه واکونه لیرې کړي چې د 2016 کال تر کودتا وروسته ولسمشر ځانته ټاکلي. د راپورونو له مخې لومړني نتایج به د شپې ناوخته اعلانېږي. په دې ټاکنو کې څه باندې 4.5 میلیونه ترکانو رایې ورکړي دي. رایې ګیري د سهار له 8 د مازدیګر تر 5 پورې روانه وه. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د خبر ورکړی چې کابل ته د بشري مرستو په هدف باندې د 30 میلیونو ډالرو یوه بله بسته نن رسیدلې ده. دغه بانک نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې د پیسو دغه بسته په کابل کې یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې ده. د افغانستان بانک تیره اونۍ هم خبر ورکړی و چې د 30 میلیونو ډالرو یوه بسته د کابل کې یو خصوصي بانک ته سپارل شوې ده. د ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو لخوا د بشري مرستو په نوم افغانستان ته د اونۍ 30 میلیونو ډالرو بستې رسیږي او هلته په یو خصوصي بانک کې زیرمه کیږي. څو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرامونو لګښت پرې ورکړل شي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان په یو پوځي مرکز کې د حمله په نتیجه کې 14 تنه وژل شوې. د پاکستان پوځ نن ویلي دا کسان د پاکستان د ملیشیا ځواک پر یو سرحدي اډه د وسلوالو په هغه حمله کې وژل شوې چې د جمعې په شپه پیل و او د شنبې تر سهاره دوام کړی و. د پاکستان پوځ وایي وسلوالو د بلوچستان ایالت په مسلم باغ کې پر یو سرحدي اډې برید وکړ او 3 کورنۍ په یو کور کې یرغمل کړې. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او په ننګرهار کې د پولیو یا ګزاڼې یوه بله پیښه ثبت شوې ده. په تیرو 4 ورځو کې 2مه پیښه ده چې په ننګرهار کې ثبتېږي. د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې تازه پیښه په کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو وی پانی ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دادی چې په ترکیه کې د ولسمشرۍ ټاکنو د انتخاب رایګیری خلاصه شوې ده او دمګړی د رایو شمیرل روان دي. په دې اړه تاسو ته راپور لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان اړوند مسئلو باندې د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته تللی و او هلته د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلې دي. په دې اړه به یو مرکم تاسو ته خبره کوو.
قطر د افغانستان په مسایلو کې د امریکا ډیر یو دوست دی. قطر په تیر 2 کلونو کې هم دغه رابطه ساتلی چې د امریکا منافع د قطر د هیواد لار نه په افغانستان کې خوندي پاتې شي.
د پولیو یا د ګزارن د واکسین په ارتباط باندې په افغانستان کې د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سره غږیدلی و.
د پولیو ناروغي ځکه خطرناکه ده چې دا یوه ساري ناروغي ده او خپرېدونکې ناروغي ده په چټکۍ سره، او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چیرې چې دا ناروغي اوس هم شتون لري.
سبا ته په افغانستان کې د 6 میلیونو ماشومانو د پولیو واکسین پیل شي او که وخت د ننګرهار د کامې د شریخو ریپورت هم درته خبرو.
نیرار خو بعد سیو چا خپل کور حساب کا د سیور ولایتونه لکه هلمند پکتیا غزنی کندوز هر ولایت نه مودل خلک راځي جنا بار هم سره افغانستان ته راشي نو خام خا یو د نیرار ته راځي بیا کامی شریخت راځي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه مو چې ژمنه کړې و رازو اول مطلب ته چې د ترکیه د انتخاباتو په اړه دی. د ترکیه د ولسمشری ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده. ترکی رسنیو راپور ورکړی چې په نږدې 15% شمیرل شو رایو کې د لمړنیو پایلو په اساس اوسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو مخکې دی. د ترکیې ګڼې رسنۍ د رایو د شمیرنو په ارتباط باندې وروستي ارقام خپاره کړي دي. دمګړی د ترکیې د خبر ترک د رسنۍ د شمیرنو له مخې چې په ژوندۍ توګه یې خپروي د رایو د شمیرل شو رایو فیصدی ډیر شته رسیدلی، یعنی 10% رای شمیرل شوی دی. په څه باندې 10% شمیرل شو رایو کې د ترکیې اوسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان 53% رای خپلې کړې دي. کمال قلیچدار اوغلو بیا څه باندې 40% رای ګټلې دي. په دریم مقام کې سنان اوجان دی چې څه باندې 15% رای خپلې کړي او محرم اینجا بیا 0.5% رای ګټلې دي. په لومړیو 15% کې رجب طیب اردوغان تر خپل سیال کمال قلیچدار اوغلو ډیر مخکې و، خو کمال قلیچدار اوغلو کرا کرا له اردوغان سره خپله فاصله راکمه کړې ده. د ترکیې د انتخاباتو کمیسون شاوخوا 2 ساعته مخکې رسنیو ته اجازه ورکړه چې د ترکیې د انتخاباتو د رای ګیري د پروسې په ارتباط باندې په ژوندۍ توګه راپورونه خپاره کړي. تر هغه مخکې چاته اجازه نه وه چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه باندې تخمینی رپورټونه خپاره کړي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون د رپورټ په اساس باندې په ټول هیواد کې څه باندې 2 لک صندوقونو کې د خلکو لخوا رایه اچول شوې دي. د ټولو هغو کسانو شمیر چې رایه کارولې دي څه باندې 3.5 میلیونه ته رسیږي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون د راپور په اساس باندې د شرایطو نه د برابرو کسانو لډلې 80% خلکو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی دی. دا ټاکنې ځکه مهمې دي چې رجب طیب اردوغان په تیرو 2 دورو ولسمشریزو ټاکنو کې د کمال قلیچدار اوغلو په څیر لیوجدي سیال سره نو مخ. قلیچدار اوغلو د ډیموکراسۍ او ځوانانو ډیر شعارونه ورکړي او ژمنه کړي چې که بریالی شي د ولسمشرۍ هغه واکونه لري کوي چې د 2014 کال تر کودتا وروسته ولسمشر ځانته ټاکلي. د راپورونو له مخې لومړني نتایج به د شپې ناوخته اعلانېږي. په دې ټاکنو کې څه باندې 3.5 میلیونه ترکانو رایې ورکړي او د رایګیري مرکزونه د سهار لاتو د مازیګر تر 5 پورې پرانیستي وو. تر لاندې د می وروسته به د قطر د بهرنیو چارو د وزیر رپورت هم تاسو ته خبر کړو. اوس به یو وقفه واخلو. تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام اورئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د امریکا د بهرنیو چارو لو وزیر انټونی بلینکن سره د افغانستان په ارتباط باندې خبري کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن له خپل قطري سیال سره په خبرو کې د قطر لپاره پرله پسې مرسته او همکاري او چې له افغانستان سره کړې دي هرکلی کړی دی. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د جمعې پر ورځ کندهار ته تللی و او هلته یې د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی دي. د راپورونو له مخې د طالبانو رئیس الوزرا له هغه غوښتي و چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کندهار ته د قطر د بهرنی چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سفر او لنړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د طالبانو لغښتنی ورسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر د قطر له بهرنی چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره ټلیفوني خبرې کړې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت تیر شپه خبره کړې خبر پانه کې لیکلي په دې ټلیفوني مکالمه کې انټونیو بلینکن له افغانستان سره د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. قطر د بهرنی چارو وزارت هم تیر شپه خبره کړې خبر پانه کې لیکلي دواړو لوریو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې اترې کړې دي خو ډیر جزئیات نه دي ورکړې. قطر د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکرات او اړیکو په برخه کې د سانچاري رول لوبوي. تر څنګ کې دوه له 1392 کال راهیسې تر اوسه د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او همدا ډول قطر یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې پالي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر لخپل قطری سیال سره داسې مهال د افغانستان په اړه غږیږي چې د مې په 12مه د قطر د بهرنی چارو وزیر کندهار ته نا اعلان شوی سفر هم وکړ. له دې سفر وروسته د قطر د بهرنی چارو وزارت وویل د دې سفر پر مهال په هغو لارو چارو خبرې شوې چې څنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغیزې کمیدلی شي. خو د قطر له صدر اعظم او د بهرنی چارو وزیر سره کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا غوښتنه دا و چې د هیواد د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا او تعامل غوښتونکي دي چې پرې نیوکه کېږي د دې اړیکو د ټینګښت په برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی او برعکس یې په افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هم نه دي لیدل کړي. هغه بندیزونه او محدودیتونه چې لامل یې د طالبانو اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د بشري حقونو په نقص تورن شوی او هر څه ژر د دې بندیزونه او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه شوې. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه محمد اسحاق اتمر وایي کندهار ته د قطر د بهرنی چارو وزیر په سفر کې د نړیوالو په همدې غوښتنو هم خبرې شوي چې باید طالبانی عملي کړي.
د نړیوالو غوښتنه دوی طالبان سره مطرح کوي چې طالبان هم باید په خپل دریځ کې نرمښت راولي او نړیوالو غوښتنو ته دوی غاړه
کېږدي. د جمهوري نظام پر مهال د عدلي پخوانی وزیر فصل احمد مانوي هم په خپله ټویټر پاڼه لیکي د دې سفر پر مهال طالبانو ته د قطر لوړ پوړي سیاسي او استخباراتي چارواکو د نړۍ او امریکا پیغام رسولی دی. هغه ادعا کړې چې مهلت پای ته رسیدلی او طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرېګون په ګډون په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د طالبانو د اوسني حکومت او نړۍ ترمنځ د تضاد مهم مسایل بشري حقوق په ځانګړي ډول د افغان جون او ښځو حقوق له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېګون او تر خوا دی او هم شموله حکومت جوړول دي چې طالبانی کورني مسایل بوي خو نړۍ یې د پوره کېدو غوښتونکي ده.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لپاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
ازادی رادیو ته غوږی است. تمه ده چې سبا په درویشتو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین ولګول شي. د پولیو د کمپاین مسولین وایي چې په دغه داور کې به شاوخوا 6 میلیونو ماشومانو ته واکسین ولګول شي. دا ورسره تر هغه چې په ننګرهار کې په کوټول سوالی کې د پولیو دویمه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. دا ناروغي څومره خطرناک ده؟ دغه پوښتنه عصمت څاروان د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاد څخه کړې ده.
د پولیو ناروغي ځکه خطرناکه ده چې دا یو ساري ناروغي ده او پریدون کې ناروغي د پچټکی سره او افغانستان یو له هغه هیوادونو د چیرې دا ناروغي وسم شتون لري. د دې ناروغي د مخنیوي یوازینی لار د پولیو واکسین ده، او کچيري مونږ په افغانستان کې پولیو ناروغي له منځه یوسو باید ټول ماشومان ته دا واکسین ورسو. نو همدا علت ته چې پولیو واکسین کمپاینونه ډیر زیات مهم دي، او له ټولو والدینو لمندو پلورونو زموږ دا هیله ده چې دوی کمپاینونه پلان سوي دي. د دې کمپاینونو په ترڅ کې خپل ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان واکسین کړي ترڅو دوی په دې ناروغي باندې اخته نشي.
کمال شاه صاحب، تر دې مخکې هم د ننګرهار په پټیکوټ ولسوالۍ کې د پولیو یوه پیشه ثبت شوې وه. د وروستۍ پیشه چیرې ثبت شوې ده او دلیل یې څه دی چې پرله پسې په دې کال کې په ننګرهار کې د پولیو پیشې ثبتېږي؟
دا پیښه د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوې. مخکې میاشتو کې هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي وایرس په محیط کې موندل شوی وو چې د دې سیمې ټول ماشومان له خطر سره مخ کړي ول، او دا ویره موجوده وه چې ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شي. نو د دې دوو پیښو په سپتېدو سره دا معلومیږي چې د وایرس او د پولیو ناروغي ګواښ په دې سیمه کې ډېر جدي دی، او څنګه په افغانستان کې له یوې سیمې د بلې سیمې ته د خلکو تګ راتګ ډېر زیات دی، نو دا احتمال هم شته، دا خطر هم شته چې دا وایرس د هیواد نورو سیمو ته خپور شي.
د دې لپاره چې داسې پیښې بیا تکرار نشي، د میندو پلرونو لپاره ستاسو سپارښتنه څه ده؟
د دې د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې په پلان سویو کمپاینونو کې ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین شي. د میندو پلرونو مسؤلیت په دې کې ډیر زیات دی ترڅو دوی دې ته پام وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو یې معافیت لوړ ووسی. په دې هفته کې سبا دوشنبه پورې کوم کمپاین پیل کیږي، دا یو ډیر ښه چانس دی د دې سیمې او په عمومي ډول د هغو سیمو خلکو ته چې دا کمپاین کې تطبیقیږي ترڅو خپل ټول ماشومان واکسین کړي. دا دوه پیښې په افغانستان کې په 2023 کې لومړنۍ دوه پیښې دي د پولیو چې رامنځته شوې دي، او د پولیو ناروغي هیڅ نو درملنه نه لري. یوازینۍ لارې مخنیوی دی چې هغه د پولیو واکسین په تطبیق سره کېدای شي.
د پولیو یا د ماشومان د ګزرن په ارتباط مو د یونیسف د عامه اړیکو د مسؤل سید کمال شاه خبرې واورېدې.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو شمیر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ګټیالۍ دی وایي په اوسني وضعیت کې د کور لګښتونه نشي پوره کولی. دوی ازادي راډیو ته ویل جګړو او ناامنیو کونډې کړي او د کورنیو د پالنې دروند بارې پر اوږو دی.
روکیا وایي چې میړه یې موټر چلوونکی و او لری پرتو کلو ته به خوراکي توکي د پلور لپاره وړل. نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوي او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود. روکیا چې د شپږو ماشومانو مور ده هغه مهال د صفاکارې په توګه په یوه روغتون کې کار کاوه. نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت ته په کار پسې تللی و، خو بیا غړېدل سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړی یې ورته کور ته راوړ. روکیا زیاتوي نه پوهیږي چې میړه یې چا ووژه. نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره یې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومانو د ژوند لګښتونه یې پر غاړه شول. روکیا چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش فکر په توګه کار کوي وایي
زه خپل د کور ډوډۍ ګټم کوم. ډېر سخت دی واقعا سخت، ځکه وایم زه د اوس ډېر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم. هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 2000 کوي. د 2000 باندې د کور کرایه ورکم، د اوبو برېښنا بل ورکم، خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم. زه خپل خدای ته حیران یم چې څنګه یې پوره کړم.
د روقي په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکی او کله ناکله گاونډیان له روقي او ماشومان سره خپل ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوګه تیر نه کړي. دا وای ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپل گزاره کوي. نازبوبو بل خزدا چې وای شاوخه 2 کله وړاندې په کندوز کې د پولیسو پرنجر د ماین په 14 کې خاون او زوی ووجل شول. نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له مایوب زوی او یو ځوان لور سره ژوند کوي وای خاوند آشپازو نموړی ازادي رادیو ته وویل چې کله په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه ځان وغورځو چې لا
را پورونه مرکه او اوریدونکو
دوبه را روان دی او د کامی د شریخو فصل بیا هم تود د افغانستان شریخ له هغو مشهورو خوراکونو دی چې د کالپار فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي خو په ګرم سیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. ننګرهار هم له داسې ولایتونو دی چې شریخ پکې کال 12 میاشتې خوړل کیږي. د ننګرهار د کامی شریخ دومره مشهور دی چې ان له کابل او نورو ولایتونو هم خلک د شریخ خوړلو لپاره ورځي. خو نن سبا بیا د کامی ترڅنګ د دغه ولایت د نورو ولسوالیو د شریخ هم صفتونه په ژبو دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه یو راپور چمتو کړی.
د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د پاکیزه شریخ جوړولو مسؤول حاجی عبد دی. نوموړی وایي د کامی شریخ دومره مشهور دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک او ان بهر میشتې هم چې افغانستان ته ورشي نو د دې شریخ د خوړلو لپاره یادې ولسوالۍ ته ورځي.
ننګرهار خو به د فیور چا خپل کور حساب کاو داسې نور ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایت نه موږ خلک راځي. جناب بهر هم سیلانیان افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي، بیا کامی شریخ ته راځي.
خو دا یوازې پاکیزه شریخ نه دی، بلکې په کامه کې د شریخ جوړولو نور دوکانونه هم شته چې هر یو یې خپل خوښوونکي لري. شریخ د افغانستان له هغو مشهورو خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي خو په ګرمسیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. د کامی ترڅنګ نن سبا د ننګرهار ولایت د یو شمېر نورو ولسوالیو د شریخ هم صفتونه په ژبو دي. تازه د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ شریخ هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د خوږیانو په کږي بازار کې د سیکارام شریخ جوړولو مسؤول محمد ګلاب توحیدیار ازادۍ راډیو ته وویل
دا چې جنگونه شو تقریبا جنگونو هر څه زمنګ نه واخیستل نو د خوګیانو ولسوالۍ اغه نوم هم د خلکو نه یاد ووته. اوس موږ په خانه نوم بیرته تازه کړو. په خوګیانو ولسوالۍ کې اوس د مغ سپینغر د طبي واور نه جوړه شوې جاله او پالو ده نو دې ته اوس د سیلانیانو مخه شوې ده او سیلانیان ورته راځي.
ښاغلی توحیدیار که د خوګیانو د شریخ د مشهوري ده یو لامل د خوند ترڅنګ پاکي او صفایي ته پاملرنه نه غني، بل لامل یې دا ښیي چې د دوی شریخ جوړونکي هم د کافي تجربه خاوندان دي چې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې ډېر کاله په دې برخه کې کار کړی دی. د یادونه ده چې د چاریکارو شریخ هم د افغانستان له مشهورو شریخونو څخه دی. شریخ له واوري، شیدو، بوري، پیروي جوړ سوړ خوراک دی. خو نن سبا یو شمیر شریخ جوړونکي له ځمکنیو توتانو، امروتو او نورو بیلابیلو میوو میوي شریخ هم جوړوي چې دا ډول یې هم ډېر خوښوونکي لري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 19 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
ورزو غزنی ته د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان را روان دي. دوی وایي په دغو سیلانیانو کې د نړۍ د ډیری هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی یو رپورټ ته.
تیر ورځ یو ځل بیا غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو شڅو په ګډون اتو تن سیلانیان راغلي وو. د دلته د غزنی له تاریخي شار او په شار کې له جنو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه اتو تن سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل او تکوایی دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړي او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
پیرجانه موږ په 1412 مریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوی پر اتلونکو کې پلان لرو چې ځینو سیلانی سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردی بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړسي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نو موړی وای تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سش کال شمیر زیات دی.
پروسه کال په 1401 مریض کال کې یو شپته کسه بهرانيان مدرلودل.
شاغلی هوتک وای د بهرنیو سیلانیانو ترڅنګ سش کال تر اوسه پورې 8000 کورنی سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړي.
د افغانستان کورنی سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کېږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تېرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ لا ورځی بلی ته مخ په زیاتېدو ده. دی وای موږ هیله مند یو چې غزنی یو وخت سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. شاغلی خانی خیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو تر څنګ ډیری نورې معنوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سی یو وخت کې په دې سیمه کې بیمثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او ابدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخنی ولې و چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو د خبری پروګرام اورې اوس به د تاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسیږي.
تاسو ل پیغامونو
زاده دی پیغام بلاره د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هلی وایم. زه نومد خبر کوم د ننګرهار ولایت خوی ولسوالینه. ستونزه هم دا ده چې د سکا صفه وګنلرو او ډیر مشکل دی موږ ته، او وس ماشومان ټول مریضان لرو او زموږ وبدي او ګویا د مساغین وب استعمالو او صفه وب ته ضرورت لرو. نو زه د ازادي راډیو دولاره خیره بنسټونو یا پښتمن ورونو هغه کوم کوڅوک موږ سره همدردی شي کولای په دې لړکی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمانم سیف الله د اوروزګان د ولایت د غزاب دولسوالی ولی کی د ولیر زیات لري ولسوالی ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لري خو یوه کلینیک دی چې یو په مرکز کې دی، یو پر نقابت په ساحه کې په داخلوالي کې چې کوم کسان دي رسیدګي نه سرته کوي نو دا کوم یو توجه کړل او زیات مشکلات لري.
السلام علیکم جمعګل خپلواکم د هرات میاړي کني ودا ده. موږ د هرات د بادغیس ترمنځ سڑک دی د لامان پر حساب باندې ډیر خراب دی. موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې دغه پروژه چې نیمکاره پاته سوې ده دا بیرته د سره نه شروع کی، او دا شرکت چې مثلا کار کوي دا مکلف کرایه ولې دا کار وکړي. دیش اله 15 کیلومتره اون پاته دی، نور پوخ سوې دی، دا باقی مانده اون پاته دی چې دا پوخ سي. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې دا خدمت ملت ته وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. ورزو لاندو خبرونه ته د ترکیه د ولسمشری ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده. ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې په نږدې 40% شمیرل شو رایو کې د لومړنیو پایلو په اساس اوسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل اصلي سیال کمال کلیجدار اوغلو مخکې دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک خبر ورکړی دی چې کابل ته د 40 میلیونو ډالرو بشري مرستو یو بل بسته رسیدلې ده. دا خبره یاد بانک په یو ټویټ کې کړی او ویلي دی چې دغه پیسې یو سوداګریز بانک ته انتقال شوې دي. سبا ته په افغانستان کې په 30 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو واکسین ولګول شي. د یونیسف د پولیو د کمپاین مسؤلینو ویلي چې شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان به واکسین شي. افغانستان او پاکستان یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یاد ماشومانو د ګزارن ویروس لا هم پکې نه دی محو شوی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خپل څلور کلن ستراتیژي کې په شپږو برخو کې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو احتیاط د کورنۍ جوړښت ویجاړوي.
څنګه داسکار کې چې کوشن انسري او بعد د کور چې پر کورم ټول ژوند یې برابر و.
دا چې معتادین ولې تر روغ خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي په دې اړه مولا ارواپو محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
خو مخسی یو کسب مخدره مواد او معتاد وي همیشه د مخدره مواد د لاس راوړلو لپاره له هرې ممکنې لارې کاغه جرم وي کاغه هر لارې د یو څه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي.
ته بسم الله په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې څو ځل خپل اولادونه ډبولې دي.
موړو مور به مې والا زامنو سره به مې جنگ او جنجال به بس پار کم باندې ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ودی زامن مې ودی جنگ او جنجال مې ډیر کړی دی کور کې.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
ټول کوڅه دی وشرموله تی شرم نه لري.
نا تاسو څه وایي؟ ما څه بد کړی دی؟
نور لاسکه ته چې وای موږ سرګې نه لرو. تو خو هیڅ شرم نه لري، ستاله لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوي؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په خپل څلور کلن ستراتیژي کې شپږ عمده هدفونه ټاکلي دي. د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د کورنیو پروګرامونو ترڅنګ په دې ستراتیژي کې په څلورو راتلونکو کلونو کې د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږي ته هم ځای ورکړی دی. د طالبان حکومت د سیمې د هیوادونو د همکاري لپاره داسې مهال هڅې پیلوي چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي او جنوبي پولو کې د نشه یي موادو د قاچاق او پیښې ډېرې شوې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه د نشې موادو سره د مبارزې لپاره څلور کلن ستراتیژي چمتو کړې ده. په دې ستراتیژۍ کې په ښارونو کې پر امنیت او نظم د ټینګار تر څنګ ځینې برخې له نشې موادو سره مبارزې ته ځانګړې شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې ستراتیژۍ کې له نشې موادو سره د مبارزې لپاره شپږ هدفونه ټاکلي او وړاندوینه یې کړې چې دې شپږو هدفونو ته د رسېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نشې بوټو کښت، نشې موادو جوړول، استعمال او قاچاق کم سي. له نشې موادو سره د مبارزې معنیت د دفتر ویان مولوي حسیب الله احمدي وایي دا شپږ هدفونه له نشې بوټو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال سره د دوی د دوه کلنې مبارزې تجربې ته په کتو سره چمتو شوي دي.
لومړی چې کوم فرمان د نشې توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی. د مرکز ولایاتو په کچه د تخصصي کورسونو دایریدل دي. د اماراتي او سکتور خصوصي اداراتو ترمنځ همغږي ده. په هیواد کې د سروې ترسره کول دي. شپږم د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو سره د نشې توکو د بندیز په اړه همغږي او همکاري ترسره کیدل دي.
دا ستراتیژي داسې مهال چمتو کیږي چې نړیواله ټولنه انتظار باسي چې تر یوې نیمې راتلونکې میاشتې پورې د نوې فصل د تریاکو تر راټولولو وروسته د نشې موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزې څرنګوالی روښانه سي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نشې موادو سره د مبارزې په اړه د سیمې له هیوادونو سره پر همغږۍ ټینګار کوي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د تاجکستان د سرحدي پولیسو او نشې موادو د قاچاقونکو ترمنځ نښته کې د تاجکستان یو لړپړی افسر وژل شوی او په یو بله نښته کې د تاجکستان پولیسو د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت نشې مواد داسې مهال ونیول چې له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچاق کېدل. کارپوهان وایي چې د کورنیو او بهرنیو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د نشې بوټو نه څارلو نړیواله ټولنه او سیمې هیوادونه له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت پر اراده شکمن کړي دي. له نشې موادو سره د مبارزې معنیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د طالبانو حکومت تر دې مهاله له نشې موادو سره د مبارزې په اړه په عمل کې خپل صداقت نه دی ثابت کړی.
د طالبانو خبرې د هغوی له عملي کار سره ډېر توپیر لري. کنن په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو مافیایي ډلو د نشه یي موادو زیرمو یا د افغانستان د پولو وضعیت ته وګورو، یا دې ته وګورو چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه له 250 څخه تر 500 امریکایي ډالرو څخه ډېره پورته شوې، دا حالت برعکس داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې تکړه اقتصاد پوهان د نشه یي موادو وضعیت په خپله ګټه ډېر ښه کنټرولوي.
د طالبانو حکومت له نشې موادو سره د مبارزې ستراتیژي داسې مهال چمتو کوي چې دوی له یوه کال راهیسې بیره دي چې یو منظم پلان ولري د نشې بوټو د کښت، تولید، استعمال او قاچاق په اړه د خپل مشر فرمان عملي کوي. اوس به وګورو چې د دوی څلور کلنه ستراتیژي د کوکنارو د کښت په مخنیوي او نړیوالې ټولنې د همکارۍ د جلب په برخه کې څومره عملي او ګټوره ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو لریوالی د دې سبب کېږي چې د هغوی درملنه ښه پایله ونه لري او د کورنۍ لملاتر پرته بیرته د معتادینو لټولۍ سره یو ځای سي. اوس مهال د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې سلګونه بې سرپنا معتادین اوسېږي چې د بېوزلۍ له امله خپلو ولایتونو ته نشي تلای او د نشې تر پرېښودلو څه موده وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. په دې راپور کې معتادینو زموږ همکار ته ویلي چې څو کاله کېږي کورنۍ یې د دوی د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
ګلزمان د دوو ماشومانو پلار له نشو مخکې د موټرو د پیر او پلور کاروبار کاوه او اقتصادي وضعیت یې ډېر ښه و او کله ناکله به یې له بېوزلو خپلو خپلوانو سره هم مالي مرسته کوله. دی وایي چې له نشو وروسته یې لومړی کار پرېښود او وروسته یې ورځ تر بل اقتصادي وضعیت خراب شو. ګلزمان وایي چې 15 کاله کېږي خپله مېرمن او ماشومان یې نه دي لیدلي او خپلو خپلوانو هم هېر کړی دی.
تنزل اسکار کې چې کوڅه نه تللی او بعد د کور چې پر کور ما ټول زندگی برابر و پلاس پر خپل کور خپل بچار باندې ځمي خامخا مشکلات څه دلته چې ما پیسې نه لرم چې پلاس مو کور څه کاروبار مو څه څوک راکوي نه مو څه څوک اعتبار نه کوي چا څه وایي چې کاروباري سړی کار کوم مایا مجي سمجه څه ژوند چې نه څوک اعتبار نه کوي.
ګل زمان تر اوسه 15 ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې نشه پرېښودلې ده، خو هر ځل تر نشه پرېښودلو وروسته چې کابل ښار کې له معتادینو سره یوځای شوی په نشو اخته شوی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی اکمل څلور کاله مخکې له ایران څخه فراه ولایت ته راوشړل شو او له څلورو کلو راهیسې په فریدون کلا کې له معتادینو سره یوځای اوسېږي، خو تر اوسه یې هوډ نه دی کړی چې په بلخ ولایت کې له خپلې کورنۍ سره یوځای شي.
ورایت مزار شریف خانه ما است.
کور می په مزار شریف کې دی. دلته راغله يم د پودر او کیکې نشمې کړي او پیسې می مصرف کړي. دا د یو کال تیر شو چې کور ته نیم تلای او خپل ټلیفون می هم خرج کړ. اوس د همدې عمل الله سره کور ته نشم تلای.
اکمل پروسه کال په منی کې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خوده، خو په یو ونی کې دومره وخت هم پیدا نه کړ چې د لارې کرایې وګټي او خپل کورنۍ ته ولاړ شي. په دې ولایت کې د نشه یي موادو اسانه ورزنه پیدا کېدل د دې سبب شو چې اکمل د یوې ونی په بهیر کې بیرته موتاد شي. ارواپوهان وایي که څه هم اعتیاد و ذهني ناروغي ده او انسان له ذهني پلوه تر حد زیات له ځان سره تړلی ساتي، خود کورنۍ ملاتړ کولای شي چې دا ناروغ له معتادینو څخه لرې وساتي او د وخت په تیریدو سره له نشه یي موادو سره ذهني تړاو کم شي. د معتادینو د درملنې ارواپوه تمیم سنجانی وایي که کورنۍ د معتاد ملاتړ ونه کړي، له کورې وشړي او پام ورته ونه کړي، د ناروغ د اعتیاد دوام د دې سبب کیږي چې د کورنۍ جوړښت ویجاړ شي.
رفتارو تغییر میکنه، اعتماد
د معتاد چلند بدلون مومي، پر ځان باور کمی کی، د کورنۍ لکه پلار میرمنې زوی لور او خاون ترمنځ اړیکې زیانمنی کی او اندا چې د جلا کېدو سبب کیږي.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو مراجع او معتادینو د راټولولو شمیر ښیي ډېرې بي سرپناه معتادین چې د افغانستان په لویو ښارونو کې ژوند کوي د خپلو کورنیو ملاتړ نه لري او کورنیو شړلې دي.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو.
بس دا دے زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملاوو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داس مردار شای دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د نورو ستونزو تر څنګ معتادین بېلابېلو جرمونو ته مجبوروي. دا معتادین غلاوې کوي او کله کله خو قتلونه هم کوي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي، دوی معمولا څه ډول جرمونو ته مساعد دي، دا جرمونه د هغوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېزې کوي او څنګه کېدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې احتیاط او جرمونه تر خپل منځ څه تړاو لري.
احتیاط چې د نورو جرمونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي یا نورو جرمونو ته زمینه برابروي. مثال په توګه موږ تاسو وینو کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد شي، هغه له خپلې کورنۍ څخه لرې کیږي، خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کیږي. چې دغه اقتصادي مشکلات د دې سبب ګرځي چې شخص وغلا وته مخه کړي، یعنی په جرمي طریقو باندې پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي. نو کوم وخت یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاس راوړلو لپاره له هرې ممکنې لارې کافه جرم وی کافه هر لاروی د یو څه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي.
معتادین ولې ترادی او سالم خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي؟
وخت چې دوی په مخدره موادو باندې روږدي شي، د وخت په تیریدو سره دوی خپل فامیل، خپل شغل او وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي. او دوی نشه کولی هغه پیسې چې د مخدره مواد د لاس راوړلو لپاره په کار کېږي په لاس کې ولري، نو دوی د جرمي لارو څخه پیسې په لاس راوړي چې په زیاتره اوقاتو کې دوی د خپل کور سامان خرڅوي، غلا و ته مخه کوي، او سالم اشخاص خو خپل شغل وظیفه په اکثره اوقاتو کې لري، او علاوه له دې که چیرې شغل وظیفه ونه لري فامیل د دې باعث ګرځي چې دوی جرایمو ته پرې نه ږدي. نو په دې لحاظ معتاد کسان چې له یوې خوا شغل وظیفه نه لري او له بلې خوا له فامیل څخه لرې والی، دا د دې باعث ګرځي چې دی په سالم اشخاصو ډېر جرمونو ته مخه کړي.
معتادین معمولا کوم ډول جرمونه کوي؟
له معتاد کسان د هر قسم جرم توقع کېدی شي. په لومړیو وختو کې د کور د سامانونو خرڅول، غلاوې کول او داسې نور، ولې په وروستیو کې کوم وخت چې دی کور ته هم لاسرسی ونه لري د مجبوریت په اساس هر قسم جرم چې مخته راځي ورڅخه لرې مه کوي. د مثال په توګه که دته وسله او پیسې په لاس کې ورکول سي او ورته ووایي چې پلانکی کس راته قتل که، د دغو پیسو په مقابل کې دی ورځي هغه کس قتل کوي، نو په دې اساس باندې معتاد کس هر جرم د پیسو په مقابل کې کولی سي.
د معتادینو د جرمونو پیل معمولا له څه ډول جرمونو څخه وي؟
معتادین معمولا د اعتیاد په شروع کې چون له دوی سره فامیل ملګری وي او شغل وظیفه هم تر یو اندازې پورې سرته رسوي خاص جرمونه نه ترسره کوي، ولې د اعتیاد په وروستیو کې کوم وخت چې دی خپل فامیل له لاسه ورکړي، یعنې له فامیل څخه لرېوالی رامنځته سي او شغل وظیفه له لاسه ورکړي، دی له اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي، نو دی بیا جرمونو ته مخه کوي. یعنې د اعتیاد په شروع کې خاص جرمونه نه کوي، ولې د اعتیاد په وروستیو کې زیات جرمونو ته مخه کوي.
په جرمونو کې ښکېلتیا د معتادینو پر روان کومې ناوړه اغېزې کوي؟
معتادین چون له یوې خوا د اعتیاد له امله له ټولنې لرېوالی، د شغل او وظیفې له لاسه ورکول، په ټولنه یا جامعه کې ورته په سپکه سترګه کتل، دا هم د روحي ناروغیو سبب ګرځي. له بلې خوا کومه چې د یو جرم ترسره کړي او دغه جرم بیا د هغه روحي ناروغي چې د اعتیاد له وجې دته رامنځته سوې ده ورته زیاتوي، یعنی په هغو کې زیاتوالی رامنځته کېږي. هغه کسان چې هم معتاد دي او هم جرایم ترسره کوي، نظر هغه کسانو ته چې صرف په مخدره موادو باندې روږدي دي، زیات روحي مشکلات کې لیدل کېږي.
هغه معتادین چې د اعتیاد له امله جرمونو ته مخه کړې وي، آیا د اعتیاد له درملنې وروسته ترې لاس اخلي او که یې عادت ګرځي؟
معتادین اکثر اوقات د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره جرمونه ترسره کوي. کوم وخت چې د ده درملنه وسي او مخدره موادو ته ضرورت پیدا نه کړي، نو جرمونه هم نه کوي. ولی هغه کسان، هغه معتادین چې هغه د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه که درملنه یوه هم سي، هغوی چون د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه بیا هم جرمونه کوي، ولی د اعتیاد د محلې په نسبت کم جرمونه ترسره کوي.
څنګه کېدلی سي چې یو معتاد له اعتیاد سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي؟
که یو معتاد د ټولنې ضد شخصیت ونه لري، د اعتیاد په څنګ کې په خپل فامیلي تقویه یا د خپل فامیل حمایه له ځانه سره ولري، شغل او وظیفه ولري، نو دغه کسان نظر هغه کسانو ته سي معتاد فامیلي تقویه، وظیفه او شغل نه لري، د جرایمو کچه پکې کمه وي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. یو بوډا معتاد چې خپل مستعار نوم بسم الله کوي، وایي چې خپل اولادونه مې څو ځله ډبولې دي، اخیر می کورنۍ دې ته اړ سوه چې ما په زنجیرونو وتړي او په کوټه کې مې بندي کړي، خو کله چې به یې خوشې کړم بیرته به هغه نشې وي او زه به وم. د نشو له امله مې غلاوې هم کړي او پولیسو هم بندي کړی یم. دا چې بسم الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د ده له خولې واورو.
مواد زما په وجود دغه تاثیر وکړ چې مغز یې زمونږ خراب کړ، غاښونه یې زمونږ هغه کړ، هډوکي یې زمونږ پوچ کړ، هډوکي یې زمونږ خراب کړل. مواد به مې واخیسته کور کې، خو مې د بچیانو دپاره نه وهله، بس همالته کله به پله لاندې ناست وم، کله به تپه کې ناست وم، په بدو بدو ځایو کې به ناست وهله چې نه یې د سره بس درد باندې راولي. کور کې به پیسې په زور او په هغه به مې تیاخسل، وړو مور به مې واله، زامنو سره به مې جنګ و جنجال به، بس پار کم باندې ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي، زامن مې ولي، جنګ و جنجال مې ډېر کړی د کور کې. دغه ته یوه ورځې بس اوسپنه او بله چارم نه درلودله، پایی خاکی وی دوست پنو دو فابریکی ویم دغا مواقع سلا بس راوام کلوی اولو خرطم کلاتا کلو پا شل روپوی بانی بعد اقیم بیا زن تا پودر پی واقعیست دو برا دیابوده کم پم دغا وست پنا باندی وند و نمادوی تیبوتنا بیامی زمان را پسیرا اغلا زمانه دی دما وکا بیا خوش شکرم شل پینزی بشکال من پا کور که چه نیده چکله سبایی با پودر آسرا نو بس چه بم پریخ و دغرمی دوڑی بم پریخ و مغیا وقت دوڑی بم دم آخان پا کور که خوله لباس خلاص نو نه ده چه خبرو نه ده دستاخان نخبرو نه ده کور نخبرو ده خماره علات بچه راغ چه تا با ده کتلیم نه طول می زورو دیدیم ده ولو مور هم داغ مور کلا بایم چی بیادیر خراب بکرم بچانو با می روونی ولم زامنو می کوکی باید تا زنجیرونه واچه و بعد آقیه باید بیازه وقت سلم کور که یو میاش دو میاش شبه پا کور که بیازه ترلنم دوائی باید تا راوله دو میاش یالات پا ما ده سیالات راگه چه بیخین می وز خراب و کل با می سر پا دیواله سر و کل با می ده توشه که سر خوید سر خبرن یو ورز واو را دیر روشم ده غوص موتا که چه ده واو را دیر روشم بس او ورز می وطلو کاتو ورز می وطلو زامن می راگل ده ما ده پکون زنزیر خلاس که جیک شا پلار خواه ده و بیرون بچه کرو کمیشی را بانه وخ پا واو را که چم لولم واو را بانده واچه وله ما کولی وحلی چه ده خدای لیسته و گوری و زامن می را تو چه ده پلار که کیه ایس خبر نشتر بخ بس مغزه دمونگ خراب کرو زان دمون خراب کرو اعتماد دمون خراب کرو پیسې د مونږ خراب کړ ژوند د مونږ خراب کړ د اولادو ژوند د مونږ سره د بچیانو ژوند د مونږ سره ټول راته بس دغه بده خاطره ده زما د دوی واسکټ مې د کار راغله ده بند کړی دغه ودو ودو تللی یم د دوی د واسکټ نه مې 500 که شپږ سوه روپۍ مې اخیستې تللی یم مواد مې پرې اخیست زما همزولی هم څنګه که موټر لري که کورونه لري زه د دغه عمل د لاسه پس پاتې یم او که ما نه وی ولر ډېر هغه به وم اوس
ایا په دې دلاس ایا په دې دلاس چې یا د ژور خفګان سبب کیږي په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبرې واورو
اکثر وخت ژور خفګان د احتیاط سبب ګرځي هغه څه چې د ژور خفګان مریض په یو خاط پریشانی او غم کې وي نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقې د طریقو باندې لري کړي نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي هغه دته یو قسم ته کاذب خوشحالي او ارامښت ورکوي نو کوم وخت چې دی دغه کاذب خوشحالي او ارامښت تجربه کړي نو بیا په بار بار باندې له هغوی موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي او هم مخدره موادو استفاده یعنې که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کوي یعنې په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې هغه ورته په یو سپکه سترګه باندې ګوري او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلی ځکه یو اجتماعي مشکل پیدا کوي او دوم عامل یې کیمیاوي تغیرات دي هغه تغیرات خپل د ژور خفګان سبب ګرځي په ځانګړې توګه تریاک یا هیروین دغه زیات پر هغه د مغې نورو ترانسمیترونو باندې تاثیر کوي نظر نور مخدره موادو ته
ایا په هدلاست
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو ته ډرامې کې صدا چې د چي د شاګولي څو گاونډیان د هغوی کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې لدی شي میڅخه کړه شي دا چې گاونډیان ولی شاګوله کړي کولو ته مجبوروي اصل کې صد صدا ورسته بچ پی خشي دا په ډرامه کې واورو
جانانا السلام علیکم
وعلیکم السلام شاگل ستړی مشی
خیر اوسی خور مشی
شاگل خدای دې خیر کی څنګه راغلی
ته خو خپویږي چې دې څه شي دې پاره راغلی یما
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې
زه خو تل ستاسو څخه یوازې دغه یو شی رانیسم پوره یادوم
کا پوڑی غواڑیا
ہو پوڑی غواڑا ما جری را کا اچ ڈیرا خو مارے ما
پیسے دی روڑی دی
نا پیسے خو نلارما
سنگے نلری
زما دی دی اولادونو پسار قسم وک پیسے لرم
نو زه خو کارخانه نلرم چې مفتی روین درکم
مفتی مارا کا وا په پوری را کا
اوس میم زر افغانی پوره وړی ته نور پورم غواړی
نو چې پیسې نه لرم څه وکم
نو زه څه وکم زه خو هم له بل څخه په پیسو رانیسم
خیر دی نن یو پوری په پور را کا سبا دی هغه نور پورم درکوم
نه کیږي بس دی نور پور نشم درکولای
خیر دی ډیره مجبوره یم
مجبوریت خو ستا خپل دی زما پیسې زه مجبوریت لرم تو زما مجبوریت تا گوری؟
تو زما مجبوریت لری؟ تو خو عملی نیی؟
زم عملیم
تو بیادی چیشی عملیه؟
زما بیا خیزی دیری خوشیگی
تو با خدایا یا خونشهی مواد خرسوی بل دا گنام کوی؟
تو از دیگو نا خبر پریکده راش سودا بسر وکو
سنگ سودا؟
زما پوڑای درکم او پور بم درو بخم خود تا زما سات را تیر که
تو با خدایا نه نه دا کار نکوم دوی گنامی نشم کولای
چی دا کار نشی کولای زو لادشا زم پوڑای نشم در کولای
زا خیر دی دی او واده را سر رو که چی چا تا بناوی دا سینوی چی طول عملیان را بندی خبر کی
نه ولا کری چا تم وویم
خستم دا خودی را داریگم خلق را خبر نشی سوکی
زیم حاجی منان
سلام علیکم وکیل صاحب
و علیکم السلام
سلام علیکم حاجی صاحب
و علیکم سلام
راضی حاجی صاحب کورتا چای بوز خی
نور شرم ده کم ده چه اس مونگ پا ده سپین و گیرو هم کورتا بیای
ولی وکیل صاحب خدای ده خیر کی چه پیخ شویده
طول او رز زوانان پا کور ووزی و ننووزی تو وای چه پیخ شویده مونگ چای تا نیو راغلی
نو چنگ راغلی هست
طول کوچه ده و شرم اولا تی چرم نلری
ده تاسو چه وای ما چه بد کری دی
نور لاسکه ته چه وای مونگ سرگی نلرو تو خویی شرم نلری ستال لاسا موگم شرمیگو
وکیل صاحب تاسو ولی پا منا حقا طور پوری کوای
دا طور نده طول کوچه خبره ده چه تا تا هر ورست لشل لرکان رزی
نو آقا خو ملمانه دی ملمانه بده چا کرا نورزی
تا دومره ډیر ملمانه لیدی لیدی تو وکیله که وزیره چه دومره ډیر ملمانه لری طول کوچه خبره ده چه تا بدلمانی خزه پوشوی
ما خودر تا ویل چه آقا ملمانه دی
بسته پستر گمرانه نوزه یوازی زو حاجی اشرف نیو که یغواره چه شل نفر شایدان در تراولم
نو چه وکم تاسو خو ډوډۍ نه راکوی مجبوره یم
بس بس نور خبره ما کوه
بس لدی زای به کډه باروی
بس هم دانن به کډه باره
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم یوه هفته خو وخت راکوی چې زه بل ځای کور پیدا کم
سمه ده یوه هفته وروسته کډه بار که خو پام کوه چې کور ته د خلک را نشي که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو
او خدایا ته خدا نشایي مواد زموږ له وطنه ورک کې همی ساعت تباشو او همی ساعت لاره
دا زادی راڈیو درن آوریدن کو تا دی اونه دا زهر و کاروان خبرونه پر هم دی زی پایتا ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو تا خدای پامان
د زهرو کاروان
راشد رحمت باران راشد رحمت باران شار خسته او د چنار آخسته یورده راشد رحمت باران راشد رحمت باران شار خسته یورده جولا کده کلی د چنار آخسته چنار آخسته یورده خاړتا.